تشيب قبل كده غير ميد ولا سمي بجي سوالي أو اسمها مكار أميد زهير مل يفضل بيابا ستوديو كده إذا مهم خبر نورلانديز برا ووروي
د سولې ولسی خوځښت شپږ غړي په لوګر ولایت کې وسوالو طالبانو لزان سره وړي دي. د دې خوځښت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته وویل د دوی ملګري نن له یوې غونډې وروسته مرکز پل عالم ته نږدې وسوالو طالبانو لزان سره وړي. د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې په یوه جومات کې دننه د شوې چاودنې وروسته د پیښې پراخ برګونونه راپارولي دي. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان، امریکا، ناټو او ګڼو نورو هیوادونو دا برید غندلی او افغان ولسمشر محمد اشرف غني دا یو لوی جنایت بللی دی. پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د ټاکنو خپلواکه کمیسیون لخوا د جمهوري ریاست ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ دلایل معقول نه دي. د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي کمیسیون له لومړیو د طرزالعمل او مهالویش له نقص سره مخ وو. که دا کار دوام وکړي وروستۍ پایلې به هم په خپل وخت اعلان نشي. او جاپان وایي د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره به یو ځای نشي چې هدف یې له منځني ختیځ څخه د سوداګریزو اموالو د لیږد د امنیت ساتل دي. د جاپان د دولت ویان یوشیدا سوګا د جمعې په ورځ یوه خبري غونډه کې ویل دوی په دې برخه کې جلا اقدامات کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا امید زاهر مل خبر دل دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پایپ ویب پانه هم ولولي او کچیر مو زموږ خبرونه نه یاوریدل کولی سئ تکرار باندې یو وری پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ کورګ ډاٹ کورګ. اوس د اونیز پروگرام وخت را رسیدلې دی. د زهرو کاروان پروگرام خبرې دوته چمتو دی. دا پروگرام زما همکار عبد النافع احمد جوړ کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود الله فيه ماتي ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالر ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادۍ راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د میزان د میاشتې پر 23مه نیټه د جلال آباد ښار په 9 ناحیه کې په یو کورلا موټر کې 160 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیښه کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د جلال آباد ښار د 10 ناحیې اړوند استوګنې په یو کور کې 18 کیلوګرامه هیروین او 15 کیلوګرامه شیشه ونیول. د دې موادو د قاچاغ او ساتنې په تور 4 کسان هم نیول شوي دي. په کابل ښار کې څه د پاسه 50 لیټره شراب ونیول شول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د میزان د میاشتې پر 23مه نیټه په بیلابیلو عملیاتو کې د کابل ولایت په 2مه ناحیه او بګرامۍ ولسوالۍ کې 50 لیټره شراب، 1 کیلوګرام هیروین او 1 کیلو چرس ونیول. د دې موادو د خرڅلاو په تور د یوې ښځې په ګډون 4 کسان هم نیول شوي دي. د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه کیمیاوي نشه یي مواد ونیول. د نیمروز ولایت امنیه قمندان علاداد فدایي ازادۍ راډیو ته وویل په زرنج ښار کې د امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې په یو باروړونکي موټر کې څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه شیشه او څه د پاسه 3 کیلوګرامه هیروین ونیول. په دې عملیاتو کې یو لوی قاچاقکونکی هم نیول شوی چې له ډېرې مودې راهیسې د پولیسو لخوا څارل کېده. د کندهار ولایت پولیسو څه د پاسه 15 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د کندهار ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د کندهار ښار په 3 او 4 ناحیو کې 14 کیلوګرامه چرس، نږدې 1 کیلوګرام تریاک او 300 ګرامه هیروین ونیول شول. د دې موادو د خرڅلاو په تور یو کس هم نیول شوی او بیا له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې ته سپارل شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له کابل ښار څخه په 10 معتادین د درملنې لپاره راټول کړل شول. د امنیت روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې د امنیت قمندانۍ د پولیسو په مرسته د کابل ښار له بیلابیلو ناحیو څخه 150 مرتدین راټول او د درملنې لپاره زربستریز روغتون ته انتقال کړي دي. دا یادونه ورته چې د سګنی شمسی کال لپایل څخه بیا تر اوسه پورې په وو مرحلو کې له کابل خارج څخه 2000 متادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته معرفي شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړوله.
د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالر ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي.
د افغان حکومت د قابلیت او توانایي لري چې مبارزه د مخدره توکو سره په افغانستان کې وکړي.
په یو بل راپور کې مو د بیا سرپناه معتادو ښځو له حاله خبرو.
یکی از علتای که تا چلپانی زیادی جاستن همی است که یا خونه نداره.
د معتادینو د جرمونو پاره له ډاکټر مطیع الله وزیر سره مرکه لرو.
چې په هر ترتیب باندې کیږي دا باید مواد لاس سره وړي. نور د همدغه مواد لاس سره وړلو لپاره د هر جرم لپاره لاس په لاس کیږي تر څو هغه جرم وکړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
هلکه ودرېږه.
دادی ولاړیم قومندان صاحب.
دادی څه شی رابر کړی دی؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
وست خبرونه لومړی مطلب تر ازو. د امریکا متحده ایالاتونو تر 100 میلیون ډالر ډیر هغه پیسې چې په افغانستان کې لنشي موارد سر مبارزه ځانګړې سوي وي د امریکا مکسیکو ترمنځ دیوال په جوړولو باندې لګول سوي دي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیموکرات ګوند 15 سناتورانو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته یو لیک استولی او په دې لیک کې د مکسیکو پر دیوال باندې د هغو پیسو په اړه انتقاد کړی چې په افغانستان کې لنشي موارد سر مبارزه ځانګړې سوي وي. د سناتورانو ویلي چې دا کار به د طالبانو مالی سرچینې پیاوړي کړي، په افغانستان کې به جګړه نور هم زور واخلي او نړیوالو بازارونو ته به د نشي موادو لیږل ډیر کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویا نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مالی ستونزه نه لري او اوس افغان نظامي ځواکونه دا توان لري چې له نشي موادو سره مبارزه وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
سخ کال د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د 200 میلیونو ډالرو مرستې څخه یو برخه پیسې د دې لپاره بیرته وګرځولې چې د مکسیکو او امریکا ترمنځ دیوال پرې جوړ کړي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیموکرات ګوند 15 سناتورانو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په استول سوي لیک کې انتقاد کړی چې د مکسیکو پر دیوال باندې لګیدلو پیسو څخه 190 میلیونه ډالر یا هغه پیسې دي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزې ته ځانګړې سوي وي. دې سناتورانو دا انتقاد هم کړی چې دا پیسې د کانګرس د مسویبې خلاف د مکسیکو پر دیوال باندې لګیدلې دي. د امریکا د مشرانو جرګې غړی چک شومر وایي چې د نړۍ په سلو کې نوي هیروین د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ سوي چې له دې لارې لاسته راغلي پیسې د طالبانو جیبونو ته ځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویا نصرت رحیمي د ډونالډ ټرمپ د دې کار په غبرګون کې وایي چې افغان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مالی ستونزه نه لري او درې واړه امنیتي ادارې په یوازې ځان له نشه یي موادو سره مبارزه کولای سي.
افغان حکومت د قابلیت او توانایي لري چې مبارزه د مخدره توکو سره په افغانستان کې وکړي. هغه سازمان یافته وي، هغه په لویه کچه وي، هغه په ټیټه کچه کې د ملي دفاع وزارت سره، د ملي امنیت ریاست سره او حتی د حمایت قاطع سره موږ د ترسانو هغه لویې زیرمې له منځه وړلې چې هغوی د غوڅ څخه تمویلېدل. په تیر یو کال کې تقریبا 160 لویې فابریکې د ترسانو وي او دوی په 100 میلیونه ډالر تمویلېدل هغه موږ له منځه وړلې.
د امریکا دفاع وزارت د 2019 مالي کال په پیل کې له کانګرس څخه غوښتي چې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره 153 میلیونه امریکایي ډالر مرسته وکړي، خو امریکایي سناتوران وایي د امریکا دفاع وزارت دوی ته خبر نه دی ورکړی چې دا پیسې له مکسیکو سره پر پوله باندې جوړیدونکي دیوال باندې لګولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د 2018 کال د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې بریدونه پیل کړل. د امریکا د دفاع وزارت د راپور پر اساس د نشه یي موادو څخه د پاسه 200 کارخانې ویجاړې کړې، خو د 2019 کال په لومړیو کې د عملیات بیرته ودرول. نظامی کارپو محمد اګل مجاهد وایي چې ناامنیو او د کوکنارو د کښتونو ډیروالي ته په پام سره افغان حکومت نشي کولای چې په یوازې ځان له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
د افغانستان حکومت نشي کولای دا کار مخکې بوزي. علاوه د افغانستان حکومت سره مرسته پکار ده، کومه سیمې چې نه امن دي هلته دا کوکنار کرل کیږي او دغه نه غټه مالیه مخالفین اخلي او د خپل جنگ تمویلوي. د افغانستان حکومت خو بدون شک مکلف دی ځکه د دې سره مبارزه وکړي چې خپله د داخل په افغانستان کې دا شی تولید نه شي. اما په څنګ کې د بین المللي ټولنې دا ټول باید افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان حکومت اقتصاد هم ضعیف دی، د افغانانو اقتصاد ضعیف دی، څو دوی هم د دې جنجال نه خلاصي.
سخت کال افغان حکومت د کوکنارو اړولو پر ضد رسمي عملیات ونه کړل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینت د دې عملیاتو نه کول مالی ستونزې یادې کړې دي.
محمد ایاز سرنکو چې له افغانستان سره د نشه یي موادو په برخه کې د بهرنیو مرستو په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالر ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0 9 0 15 30 40 0 9 8 2 0 5 5. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لالارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او رچ پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس به سرپناه معتاد شوزو حال درکو. یو شمیر معتاد شوزو وای چې د نشول عمل به سرپناه سوي، خو اوس چې روغی سوي بیا هم خلق باور نه ور باندې کوي او تدلملنې ورسته ل خپل ماشومان سره یو ځای د معتادونو د درملنې په مرکزونو کې اوسېږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای چې به سرپناه شوزو ته د اوسېدلو ځای او کاري شرایط برابر کړي، خو د معتادو شوزو د شمیر ډېروالي ته په کتو سره دا امکانات ډېر لږ دي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
فاطمه ګله چې خپل اصلي نوم نخی، یو کال مخکې د درملنې لپاره د معتادینو په روغتون کې بستري شوه. که څه هم دا اوس روغه شوې ده، خو اوس هم له ناچارۍ په دې مرکز کې اوسېږي.
صحت تېر که ده نمیتونم بدون مواد مثلا یا تېر کړم یا زندګي کړم.
ډېره نشه مې کوله، له نشې پرته مې ژوند نشوای کولی. وروسته پوه شوم چې که نشې ته نور هم دوام ورکړم نو بدنامه او بې عزته کېږم. بله خبر دا ده چې د خپلې کورنۍ سرپرسته هم یم. د کورنۍ غړي مې وږي پاتې کېدل، ځکه مې پریکړه وکړه چې روغتون ته ولاړه شم او نشه پرېږدم.
په دې مرکز کې د معتادو میرمنو او هغوی د ماشومانو درملنه کېږي. دا میرمنې او ماشومان تر درملنې وروسته بیا هم په دې مرکز کې پاتې دي. ملیحا هم له دې ډول میرمنو څخه ده چې اوس په دې مرکز کې خیاطي کوي. ملیحا و اولادونه لري چې وام ماشومی پروسه کال په دې مرکز کې زیږیدلی دی. ملیحا وایي چې خپل معتاد میړه په نشو اخته کړه. دا که څه هم تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته اوس روغه شوې ده، خو دا چې د اوسېدو ځای نه لري نو مجبوره ده چې په روغتون کې ژوند وکړي. یو کال کېږي چې په دې مرکز کې اوسېږم. څو میاشتې مې نشه کړې ده. اوه ماشومان لرمه. دلته ژوند کول ډېر سخت کار دی. زه او ماشومان مې په خیاطۍ اخته یو. له دې مرکز پرته بل د اوسېدو ځای نه لرو. حیرانه یم چې څه وکړم او چیرې ولاړه شم. ماشومان مې مکتبونو ته نه ځي، دلته له ما سره اوسېږي. مشرې لور مې تر 5 صنف پورې او دوهمې لور مې تر 3 صنف پورې درس ویلی دی. زوی مې لا تر اوسه پورې په مکتب کې نه دی شامل کړی. درې نور زامن مې واړه دي. د دې مرکز ډاکټران وایي که بې سرپناه معتاد میرمنې د درملنې له مرکزونو څخه ووځي نو بیرته نشو ته مخه کوي او یا له جنسي پلوه ځورول کیږي. د معتادو ښځو د درملنې مرکز مشره ډاکټره ښایسته حکیم وایي څو ځله داسې شوي چې بې سرپناه ښځې تر درملنې وروسته رخصت شوي،
خو بیرته په نشو وخته شوي او په بد حالت کې روغتون ته راوړل شوي دي.
یکی از علتای که تا چلپانی زیادی جاسته نمی است که یا خونه نداره.
دا چې معتاد مېرمنې تر 15 ورځو ډیر وخت په دې مرکز کې پاتې کیږي یو علت دا دی چې دوی خپل کورونه او د اوسېدو ځایونه نه لري. کله چې موږ دوی رخصت کړو نو له روغتون څخه د باندې ستونزې ورته پیدا کیږي. کله چې بې سرپناه ښځې له روغتون څخه د باندې وځي نو بیرته په ډیر بد حالت کې روغتون ته راځي، ځکه چې دوی خپل کور او د اوسېدو ځای نه لري.
سره مریضای ما مریضای بې خانه است.
په دې مرکز کې لږو بې سرپناه ښځو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دا ښځې اوس له ډاکټرانو سره د درملنې په برخه کې مرسته کوي او یا د کارګرانو په توګه کار کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست چارواکي وایي چې دوی یوازې 15 بې سرپناه ښځو ته د اوسېدو امکانات برابر کړي دي. د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس شاپور یوسف وایي دوی د کار او ټولنیزو چارو او ښځو چارو وزارتونو سره په ګډه همکاري یو شمېر ښځو ته د اوسېدو ځایونه برابر کړي دي.
کته وزارت محترم کار امور اجتماعي د مراکز خودمو
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په همکارۍ موزینو بې سرپناه ښځو ته زموږ په مرکزونو کې د اوسېدو امکانات برابر کړي او د ښځو چارو وزارت د امن کورونو ته مو معرفي کړي دي. دا ښځې په امن کورونو کې د کارګرانو په توګه کار کوي. د ښځو چارو وزارت په همکارۍ مو د دې ښځو ماشومان روزنتونونو ته معرفي کړي دي. تر اوسه پورې موږ داسې معتاده مېرمنه نه ده لیدلې چې د اوسېدو ځای دې ونه لري او د سړک پر غاړه دې ژوند وکړي.
طبي ډاکټران وایي چې تر درملنې وروسته د معتادینو څارنه د درملنې یوه مهمه برخه ده. باید اجتماعي کارکوونکي په دې پړاو کې معتادین وڅاري. خو دا چې بې سرپناه معتاد مېرمنې د اوسېدو ځای نه لري نو د درملنې دا پړاو نه بشپړ کیږي او درملنه یې نیمګړې پاتې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیاره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. وسته متاجنو د جرمونو په اړه معلومات ورکو. ارواپوهان وایي چې د روغ خلکو په پرتله متاجن ډیر جرمونه کوي. دا چې متاجن ول جرم کولو ته اړستل کیږي، څه ډول نشه د جرمونو سبب کیږي او د نارینه و تر څنګ ښځې څه ډول جرمونه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک لارواپوه ډاکټر مطیع الله وزیر سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې اعتیاد او جرم تر خپل منځ څه اړیکې لري.
کله هم کېدی سي چې اعتیاد سبب د جرم سي او کله هم کېدی سي جرم سبب د اعتیاد سي. مثلا یو سړی په موادو باندې روغ دی، دا خپل آرام بخش لپاره مواد استفاده کوي، چې د مواد زیات استفاده وکړي نو دا خپل اقتصادي حالت لاسه ورکوي. د دې لپاره چې باید مواد لاسه راوړي، نو هر نوع جرم هر نوع فعل ته دا انجام ورکوي باید مواد لاسه راوړي، که مناسبه طریقې که غیر مناسبه طریقې نه باید انته مواد لاسه راوړي. او جرم هم کېدی سبب د احتیاطی. مثلا یو سړی مجرم ده، د دل لپاره چې دا ذهنی آرامتیا سکونتیا پیدا کی په ناګهانه ډول یا په آگاهانه ډول چا ورته ویلي چې تاسې مواد استفاده وکړئ، نو داسې ویني کله مواد استفاده کوي دته یو ډول کاذبه یا دروغي آرامتیا ورکول سوې ده. نو دا سبب ګرځي چې دا باید څو ځلې تکرار وکړي، چې کله څو ځلې تکرار نو واخستو استفاده وکړه مواد مخدره نه، د خپل فعالیت بدون مواد مخدره نه انجامولې، دا معتاد شو. په دغه وخت کې جرم سبب د احتیاط شو.
معتادین کوم ډول جرمونه کوي؟
معتادین مختلف ډول جرمونه کوي. مثلا هغه وګړي چې الکول استفاده کوي، د لپاره یو بې ځایه یا دروغي غیرت ورته پیدا کوي، چې دا په دغه وخت کې بزن نه پیږي هر نوع فعل انجاموي، که غلا وسیږي، درانه وسایل انتقال او د انسان تښتونه او د شان، ځکه دته بې ځایه غیرت ورغلی ده، کاذب غیرت ورغلی ده. ځان داسې ورته ښکاري چې زه د دغه وخت زمری یم. بل ډول چې دي هغه شیشه یا میته اتنفیتامین ورته وایي، شیشه چې ده هغه د جنسي قوت انسان لپاره پیدا کوي. کله چې انسان کې جنسي قوت پیدا سي نور د مشروع لارې نه یا غیر مشروع لارې نه د ځان جنسي قوت ته باید ورسوي. که چیرته د لپاره جنسي وسیله پیدا نه سي شخص ورته پیدا نه سي د لاسته راوړلو لپاره زنا وکړي جنسي تیری وکړي لواطت وکړي او ځینې خلکو سره باید خپل ځان ارضا کړي. او کله چې دغه شخص شیشه یا متافیتامین زیات استفاده وکړي نور دغه شخص صحیفه سو وجود غلا وکړي په کور کې خپله مېرمنه ووهي ماشومان ووهي تر څو دغه نه پیسې پیدا کړي مواد راسره وړي دا واړه واړه فینونه غلاوې انسان وژنه او تښتونه دغه شیان هم کولی سي.
ولی ځینې معتادین جرم کولو ته اړ کی؟
د معتاد لپاره هیڅ مهم نه دی، فقط څه چې مهم دی هغه مواد دی چې په هر ترتیب باندې کیږي، چې په هر قیمت کیږي، دا باید مواد لاسته راوړي. نور د همدغه مواد لاسته راوړلو لپاره د هر جرم لپاره لاس په لاس کیږي تر څو هغه جرم وکړي. مثلا غلا وکړي، اختطاف وکړي، خدینه وسیږي، زنا وکړي، تر څو مواد لاسته راوړي. دا د خدینه طلا واخله، ماشومان خپل مجبوره که چې سرک نه د کباړي او د شیان ټول کې خرڅي کې بلاخره غلا یا هر څه کې وي. هغه کسان چې سرمایه دار دي پیسې لري نور د دوی جرمونه د نور جرمو سره متفاوت دي. دوی کېدای سي ډریوري کې ډرایو کې موټر چا سره ټکر کې سوک ووهي یا خپل ځان په کند کې برابر کې چې ولېږي یا ورسته ورزی تاسو ګوره چې حال هغه سره د نشې په حالت کې ده. یعنی جرمونه فرق کوي د دې اقتصاد کې ده مستی له لحاظه ده نشه کوي دته یو کاذب غیرت هم ورکوي. مثلا یو سره د نه خو کې مجلس ته ترغه توفانچه د خپل رباس په سر باندې ویل ځکه د اعصاب خوب دوه وخت درست کار نه کوي یو چالو رباس یو سره وی نور د جرمونه د خلکو چې په سرمایه دار دي لغ نور سره په دغه کتاب پیل لري.
معتاد خجی کوم ډول جرمونه کوي؟
معتاد خجی مجبور دی چې د مواد لاسته راوړلو لپاره تلری باید په هر ترتیب شي خپل مواد باید پوره کړي. که هغه د زنا په ترتیب وي دا هر کیږي چې خپل تن د بل چا په اختیار کې ورکړي تر څو هغه شخص د دې تن په مقابل کې مواد ورته ورکړي چې دا خپل نشه پی وکړي. او دوم موضوع دا چې کورنۍ نه غوړي چې دا باید نشه وکړي نور دا د کورنۍ نه بیلیږي یا د خپل ژوندۍ له شریک نه چې خواند د هغه نه بیلیږي. او ځینې وخت هم دی وسیله د قاچاق د مواد مخدر کیږي ورته وایي دغه مواد تر فلانی ځای انتقال که نور دغه مواد مقابل کې تاسو درکو نور مواد د موږ د خزه په دغه وخت کې وسیله د قاچاق د مواد مخدر وګرځیده.
رواني ډاکټران وایي چې معتاد باید په خپل خوخه علاج ته غاړه کیږي خو ځینې امنیتي چارواکي بندیانوي او وایي چې په دې ډول د معتادینو د جرمونو مخه نیسي. دا کار د رواني پلوه څنګه بولي؟
اغه وګړي چې په زور باندې بستر کوي امنیتي چارواکي یو ځینې وخت هم کورنۍ په زور باندې بستر کوي دا مناسبه درملنه نه ده. دا فقط سبب دي دګرځي چې جرمونه اندازه راټیټه کی کله چې یو مریض په زور راوستو بستر کوته دلته وغدی کیږي چې روغتون به هر سو هغه جرمونه سمخ کې لیکول ووز به ډیرو کې دوه چنده درې چنده سلور چنده پر په جرمونه زیاتو کی. اما که چیرې موږ غواړو چې معتادین جرمونه راکم کو معتادین په خوخه باید درملنه ورته کله چې دا هم له روغتونه به هر ځای کورنۍ ښه چلند وسره وکړي یوازې د معتادینو صحیح ډول درملنه کولی شي د جرمونو سطح په دایمي ډول باندې راټیټه کړي.
د معتادینو د جرمونو په اړه مو له ډاکټر مطیع الله وزیر سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
راځه اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه میلا وکو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلام د یو بزګر زوی دی. د پرخره دوی بوجي بار کړي خپل کلی ته روان وي چې په لار کې پولیس نیسي. دا چې اسلام څه شي بار کړي ولې پولیس ونیو او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار اسلامه بچه، سکل خ ډیر بارانونه وشول، کدا کوکنار ورسیدل خی ډیر پیسې برا جوړی کی.
رښتیا چې ډیر پیسې برا جوړی کی، سکل وب مفت دی، پر سکل د تاریا کونی پیسې پر برما او تیل ولګی دی.
که سکل تاریا قرضانه نشي، په دمو پکې کیږي له خیره.
خو ان شاء الله چې سکل بخدای په کاروزی راکی.
سلام جان، بسلګی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جانداد، ستړی مشی.
تم ستړی مشی، خیر یوسی.
جانداد کاکا ستړی مشی.
خیر یوسی وراره، تم ستړی مشی.
خیر یوسی.
سلام جان، خدای دې خیر کی، څه شي کری؟
والا بلکه خو ګټ نه کوي، ما ول کوکنار به وکرم.
یار دا خو دې خ فکر کړی دی، سکالو به هم ډیر دی، زمکه به دې ډیر خو کوکنارو کی.
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو.
سلام جان، پزمکه کی دغه خشخش کری؟
خو دغه خشخش پکې کرم، ولی دغه خشخش خراب دی.
خراب نه دی، خو دغه خشخش دومره اصل نه ورکی.
دغه خشخش موږ د پروسه کاله کوکنارو څخه راټول کړی دی، موږ خوتل دغه خشخش کرو.
ته دی فیل په غوږ کې ویده بابا، اوس له خارجه نوی او ډیر ښه خشخش راغلی دی.
نو دا نوی خشخش کومې ښېګڼې لري؟
یا خو تر دې دوه برابره ډیر تریاک کوي او بل نو مرض نه کوي.
خا خا، دا خو ډیر ښه خشخش دی، دا چیرته پیدا کیږي؟
د نوي کلي حاجي سمد خان خو به پیژنې.
او پیژنم یې.
حاجي سمد خان دغه ډول خشخش لري، دغه کاروبار دی.
والا دا خو ښه خبره ده، زه به هم دغه نوي خشخش وکړم.
ښه، زه نو ولاړم، د خدای په امان.
په مخه دې ښه کاکا، په مخه دې ښه. اسلامه، د جانداد خبره مې خوښه شوه، که مونږ هم دا نوي خشخش وکړو ښه به وي. ستا څنګه خوښه ده بچې؟
بیخي مې خوښه ده، ما هم اورېدلی چې نوي خشخش ډېر ښه دي.
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه او له حاجي سمد خان څخه دوې بوجۍ خارجي خشخش راوړه.
سمه ده پلاره، دا دی ځم.
هلکه ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړي دي.
پر غبرګو سترګو خو مې دا سر.
هلکه ودرېږه. دادی چه شای را بر کردی دی؟
چه شای نشته، دی کور سودا ده.
کور سودا خوار شای که داشتی، چه شای دی؟
خشخاش دی.
خشخاش چه کبه؟
پلار می ویل رای اوڑا، نپویگم چه آقا چه پری کبی؟
دادی لکوم از را اوڑل؟
لنوی کلی سخه می را اوڑل.
نو تا نه خبر چه خشخاش قاچاق دی؟
چه شای؟ قاچاق؟ خشخاش خونه دی قاچاق؟
دا خشخاش کری او بیا په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي، بیا وای چې خشخاش نه دی قاچاق.
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدی.
نو په کوڅه او بازار کې خو ډیر غیر قانوني شیان پټ خرڅېږي.
قومندان صاحب، خشخاش خو موږ تل رانیسو او بیا یې خرڅوو، تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي.
پخواني وختونه تیر شو، نور هیڅوک دا کار نشي کولی.
ولې اوس څه پېښه شوه؟
اوس خشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کیږي.
دا چا ویل چې خشخاش قاچاق دی؟
قانون وایي قاچاق دی، ډېرې خبرې مه کوه.
نو خشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي.
ته یې ماته راوښیې چیرې ښکاره خرڅېږي؟
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي.
راځه موټر ته در وښیته چې لاړ شي د پولیسو اوزې ته، ډېرې خبرې مه کوه.
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خشخاش خرڅوي؟
راځه هغه سړی به هم ته راوښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي.
خیر دی قومندان صاحب، ما خوشی کوي، زه نه وم خبر چې د خشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دي، بیا به داسې نه کوم.
درځه موټر ته در وخیژه، ډېرې خبرې مه کوه، سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي. ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو؟ همدغه خشخاش د کوکنارو تخم دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمایه
دا اختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.